السلام علیکم ازادي رادیو ته شراغ لاست په کابل کې وخت 2 بجې سوی اوس هم د ازادي رادیو اونیز پروگرام تر شنه اسمان لاندې وخت را رسیدلې احمد شیبر او ظریف نظر دا پروگرام په ژوندۍ بڼه وړاندې کوي خو تر هغه مخکې زمل علي بشیر د دې ساعت مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه وړاندې کوم مړی د ځینو خبرونو سرټکی ولسمشر محمد اشرف غنی هیله څرګنده کړې ده چې پاکستان ته د سفر به د دواړو هیوادونو لپاره مثبتې پایلې ولري د ناټو دفاع وزیران او شریکان یې نن په بروکسل کې د افغانستان پر سولې او امنیت بحث کوي او د ګرجستان په پلازمینه تبلیسی کې له یوې اونۍ راهیسې پراخ لاریون روان دی بشپړه خبرونه ولسمشر محمد اشرف غنی هیله څرګنده کړې ده چې پاکستان ته د سفر به د دواړو هیوادونو لپاره مثبتې پایلې ولري او په سیمه ییزو همکاریو کې به د پاکستان فعاله رول وهڅوي ولسمشر نن دا خبره د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره په اسلام آباد کې د لیدو پر مهال وکړې ولسمشر غنی له قریشي سره په خبرو کې وویل چې د سولې مشورتي لوی جرګې د استازو د وړاندیز پر اساس یې پاکستان ته سفر کړی دی د همداراز ټینګار وکړ چې د دواړو هیوادونو اړیکې باید پر متقابل درناوي او د دوو دولتونو ترمنځ د اړیکو پر اصل ولاړې وي ولسمشر غنی ته د پاکستان صدر اعظم عمران خان هم دغه هیواد ته د ورتګ بلنه ورکړې وه ارګ وایي ولسمشر به په دې سفر کې له پاکستاني چارواکو سره د سیمه ییز اتصال سوداګرۍ او ترانزیت امنیت او سولې پر موضوعاتو خبرې وکړې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد نن په دوشنبه کې د تاجکستان له ولسمشر امام علي رحمان سره ولیدل د تاجکستان د جمهوری ریاست مطبوعاتي دفتر وایي چې امام علي رحمان ښاغلي خلیلزاد ته ویلي چې په ګډو هڅو کولای سي د ثبات سولې او پرمختګ د تامین لپاره له افغانستان سره مرسته وکړي په دې کتنه کې د اوسني حالت او د تاجکستان او امریکا د همکارۍ پر لرلید هم خبرې سوي دي د تاجکستان د جمهوری ریاست دفتر زیاتوي چې خلیلزاد په افغانستان او سیمه کې د سولې او ثبات په تامینولو کې د تاجکستان رول او برخه ستایلې ده همداراز په دې کتنه کې د تاجکستان او افغانستان د پولو د خوندیتوب او پیاوړتیا پر مسایلو د تروریزم پر ضد د مبارزې پر هڅو سخت دریځي او مخدره موادو د قاچاق پر موضوع هم خبرې سوي دي زلمی خلیلزاد پرون ماښام دوشنبه ته تللی دی د ناټو دفاع وزیران او شریکان یې نن په بروکسل کې د افغانستان پر سولې او امنیت بحث کوي په دې غونډه کې د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست اسدالله خالد د غوڅ ملاتړ ماموریت عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر په افغانستان کې د ناټو ملکی استازی نیکولاس کی د ملګرو ملتونو اروپایي ټولنې او نړیوال بانک استازی هم برخه اخلي په بروکسل کې د ناټو د دفاع وزیرانو غونډه پرون د چهارشنبه په ورځ پیل شوه خو نن ورځ افغانستان ته ځانګړې شوې ده د ناټو عمومي منشي پرون په بروکسل کې ازادي راډیو ته د خبرو پر مهال طالبان بین الافغاني خبرو ته وهڅول په اوروزګان کې نن 210 کسانو ته د فنی او حرفوي زده کړو مرکز پرانستل سو په دغه ولایت کې د کار او ټولنیزو چارو رئیس فضل رحیم حقبین د یاد مرکز د پرانستې پر مهال وویل چې په دې مرکز کې د خیاطي قالین اوبدلو موبایل ترمیم او موټر ترمیم په ګډون و حرفي سته له دې سره هیلې زیاتې سوي چې په دې ولایت کې به ډیرو خلکو ته کاري زمینه برابره سي تاسو زموږ غږله ازادي راډیو او ریو اوس هم یو څو سیمه ییز او نړیوال خبرونه د قزاقستان په جنوبی سیمه ترکستان کې د اریس شار سلګونو اوسیدونکو لارو کوڅو ته راوتلي او له حکومت یې غوښتي چې په دایمي توګه دي د دغه هیواد په نورو برخو کې دوی ته ځای ورکړل سي دا وروسته له هغه چې په اریس شار کې د وسلو په یوه ډیپو کې په چاودنو کې درې کسان وژل سول په 2009 کال کې هم په اریس شار کې د وسلو په نظامي ډیپو کې مرګونی چاودنی وسوي د تیرې دوشنبه په ورځ له اریس شار څخه سلګونو کسان په موقتي توګه نورو سیمو ته انتقال سول اوس دا خلک وایي دوی اریس شار ته له بیرته نه ځي د قزاقستان چارواکو ویلي چې له اریس شار انتقال سوي کسانو ته به وروسته له هغه خپلو کورو ته د تګ اجازه ورکړي چې چاودنی ودرېږي او سیمه بیرته پاکه سي د دې هیواد ولسمشر قاسم زورمات توقایف ویلي چې په دغو چاودنو کې لاس لرونکي به مجازات سي او د ګرجستان په پلازمینه تبلیسی کې لوی اونۍ راهیسی پراخ لاریون روان دی. اعتراض کوونکو د پولیسو د تاوتریخوالي او د روسیې پر وړاندې د دولت پر سیاست غوسه څرګنده کړې ده. له دندې څخه د ګرجستان د بهرنۍ چارو د وزیر لیرې کول او تر وخت مخکې پارلماني انتخابات کول هم د اعتراض کوونکو مهمې غوښتنې دي. د ګرجستان د پارلمان رئیس د اعتراضونو په هماغه پیل کې له خپلې څوکۍ استعفا کړې ده. د تیر شپې په اعتراضونو کې یو شمېر معترضینو له هغه 18 کلن اعتراض کوونکي سره د یووالي په خاطر یوه سترګه تړلې وه چې د دې مظاهرو په پیل کې د پولیسو په مردکۍ یوه سترګه ړنده سوه. دې اعتراض کوونکو د شپې په پای کې د اروپایي ټولنې ملي سرود هم وژغوه. اعتراض کوونکو وروسته له هغې مظاهرې پیل کړې چې د ګرجستان په پارلمان کې د روسیې د پارلمان یو غړي ته اجازه ورکړل سوه چې د رئیس پر څوکۍ کښېني. د خبرونو پای.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود
بله شنوندم
احمد شیبریم لظریف نظر سرمو پدی خبرونه کې هر کله کې او د ازاری پوڅپو کې پروګرام کې پدی پروګرام کې د افغانستان په سوله کې د پاکستان پر وندې خبرې کوو. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو روانونه په کابل کې وویل چې پاکستان باید د افغان سولې لپاره عملی ګامونه واخلي.
پاکستان په دې پروسه او سیمه کې د سولې په ترویج کې ډیر ځانګړی رول لري. پرمختګونه شوي او موږ د سولې په خبرو او د هر ډول توافق په عملي کېدو کې د پاکستان د عملی همکارۍ غوښتونکي یو.
پامپیو دا خبرې دوی ورځې مخکې لننه وکړې او نن د افغانستان ولسمشر اشرف غنی اسلام آباد ته ولاړ. جمهور رئیس غنی د دې دوه ورځني سفر په پیل کې د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره په کتنه کې وویل چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو د شوالي لپاره د سولې مشورتي لوی جرګې د استازو د اجماع وړاندیز په اساس پاکستان ته ورغلی دی. جمهور رئیس غنی زیاته کړه چې د دواړو هیوادو اړیکې او مناسبات باید د متقابل درناوي او د دولت په دولت ترمنځ د اړیکو په اصل پر بنسټ ولاړ وي. تر دې مخکې د روانې اونۍ د شنبه په ورځ د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د افغان حکومت د اپوزیسیون ډلو له 10 کسیز پلاوي سره د بوربند په سیمه کې غونډې ته وویل چې بیا دې د کابل او اسلام آباد ترمنځ اعتماد رامنځته شي او د ملامت او سلامت لوبه د قریشي په وینا د هیڅ چا په ګټه نه ده. افغانستان پاکستان ته او پاکستان افغانستان ته څه ضرورت لري؟ د امریکا په هارتفورد پوهنتون کې د سیاسي علومو استاد احمد وایس وردک په دې اړه وایي.
د پاکستان اقتصاد ډېر خراب شوی دی. د ولسمشر غني د تعرفو د جګولو دپاره په دې چې افغانستان یو مصرفي اقتصاد لري او بل پاکستان غواړي چې منځنۍ آسیا ته خپل اموال انتقال کړي او د هغې ځینه په لنډه لار باندې انرژي را انتقال کړي. نو پاکستان تر داخلي فشار لاندې دی، اقتصادی فشار لاندې دی او دلته ولسمشر غنی بل لاس لري او پاتې شوه د سولې په پروسه کې بیا پاکستان بل لاس لري.
د طالبانو د رژیم له ماتې وروسته د پخواني ولسمشر حامد کرزي په وخت د افغانستان او پاکستان د تجارتي روابطو ارزښت نږدې 2.8 میلیارد ډالر ته رسیده. بیا په 2014 کال کې چې ولسمشر غني اسلام آباد ته ولاړ، له پاکستاني چارواکو سره یې ژمنه وکړه چې سوداګري به 5 میلیارد ډالرو ته لوړه شي، خو کابل تر دې سفر وروسته بیا به پاکستان د وسلوالو طالبانو په ملاتړ تورن کړ او په 2018 کال کې چې کله د اپټا په نوم د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تجارتي تړون موده پای ته ورسیده، ولسمشر غنی دا تړون تمدید نه کړ چې له دې سره د افغانستان او پاکستان تجارتي روابط 800 میلیون ډالرو ته راښکته شوی دی. نصر سه؟
بله تشکر آقای شیبر، از اشتباه سیگنال ما معذرت میخواییم، انشالله در آینده اسلام میشه.
یعنی ترشنه آسمان لانی پروگرام در شنبه پورزی او در آزادی پسپو که پروگرام در پنج شنبه پورز لدو تر سلو رو بجو.
بله تشکر. خب با ما خوب شد برازی که ما در اردیو پروگرام هستم، با ما فرق نمی کنه، او رام یک ذره تبلیغات شد با ما. بسیار زیاد تشکر از کسایی که اشتباه کردن. به هر حال مهمانای بسیار محترم داریم امروز در استودیوی کابل ما تشریف آوردن محترمه ملاله شنواری، مشاور رئیس جمهور و عضو شورای عالی صلح، محترم آقای احمد سعیدی کارشناس مسائل سیاسی، حاجت به معرفی زیاد نیست، کلگی میشناسیم، و همچنان در ایجا در استودیو ما در پراگ یک مهمان محترم دیگه داریم، آقای ابوبکر صدیق که خودشان تحلیلگر مسائل سیاسی است، همچنان مدیر مسئول وبسایت گندهارا هستند. به کل مهمان ها احترامات تقدیم است.
بله، د میلمنو زه هم هرکلی کوم. لمړی به ورشو ملالی جان شینواری ته د ولسمشر سلاکاری ته. ملالی جان شینواری ولسمشر غنی وروسته له شاوخوا څلور نیمو کلونو پاکستان ته سفر کوي. څرنګه پر پاکستان باور کړی دی؟ د تل ویلې دی چې په پاکستان اعتماد نشي کېدی. دا ځل به آیا پاکستان د غوښتنې ومني؟
بسم الله الرحمن الرحیم، ماسپخین مو پخیر در رادیو آزادی ټولو درنو اوریدونکو ته زما سلامونه او نیکی هیلی او تاسو ته دوستانو ته ورسیږي. زما د نظر ولسمشر غنی د دغه سفر اصلي هدف دی چې اوس په افغانستان کې یو نوی پړاو د سولې پیل کیدونکی دی، چې اما په دې کې د پاکستان رول د نظر نشو غورځولی دی. یو جبر د جغرافیایي کې چې موږ راګیر یو، موږ مجبور یو چې هغه هیوادونه چې د افغانستان د سولې په پروسه کې رول لوبولی شي، البته مثبت او منفي، هغوی سره موږ د ډیپلوماسۍ د لارې نه مخته لاړ شو. که چیرې موږ د سولې ډیپلوماسۍ ناکام شي، نو موږ به ونه شو کړی چې سولې ته ورسېږي.
وبخښئ، نو دا ډیپلوماسي ډیره ونه ځنډوله؟ وبخښئ، ولسمشر غني دا ډیپلوماسي ډیره ونه ځنډوله؟ د خپل جمهوري ریاست په وروستیو کې بیا په پاکستان ته ځي.
خګوري تاسو ولید چې ولسمشر غني اول سر کې لاړ، د پاکستان ته سفر وکړ، اما دا مسله ورته معلومه شوه چې نه، پاکستان په اسانۍ د افغانستان د جرړې یا کشالۍ د حل کولو نیت نه لري. نو بیا یې نورې لارې چارې په مخ کې ونیوي، او هغه ډیپلوماسي چې بیا موږ د افغانستان دولت وکاروله، بلاخره دنیا ته دا ثابته کړه چې پاکستان ښه نیت نه لري او موږ سره په ښه رقم مخته نه ځي، او بلاخره فشارونه او اوس تاسو ګورئ چې پاکستان د اقتصادي پلوه هغه حالت کې نه دی چې څلور کاله وړاندې و. اوس یې اقتصادي وضعیت خراب دی، یو څه بدلونونه د اقتصادي پلوه فشارونه په دې مملکت راغلي دي. دا مجبور ده چې د نړیوال فشارونو د اغیز لاندې راشي، اما بیا هم په احتیاط وایم چې منګه په وار وار مجبور یو چې هغه څوکړو چې منګه اصلا یعنی کله کله د مجبوریت نه کړو، چې کچیر زبون په افغانستان کې یو نارمل حالت وي او د پاکستان همدغه وضعیت وي د افغانانو سره او یا د افغان دولت سره، نو شاید موږ مخ هم نه وي ورړولې. ولی اوس موږ د سولې د پاره ځینې وختونه باید د نانزړو غړپ کړو یا د زهرو غړپ کړو چې هر کله جو او بیا هم مراجعه کړو. دلته د یو نړیوال ملامتیا نزان خلاصول هم په کار دی، ځکه امریکا وایي چې اوس په پاکستان حاضر دی، منګور باندې فشار راوسته دی، باید تاسو سره اړیکې سمې کړي، او دا هم یو واضح او معلومدار خبره ده چې پاکستان ډیر خلابیګران لري په دنیا کې چې کلی شي چې د لوره په خپل اړخ ته ورواړي.
مننه.
خب آقای احمد سعیدی، شما خود دوست قدیم ما هستین، یک مزاحمت کنیم به چای شما سپ چای نوش جانتان. اول خب شما چی فکر میکنین برای از اینکه در مورد این مسئله پروسه صلح و نقش پاکستان یک کمک واضح‌تر صحبت شود، دیگه مسائل انتقادی زیادتر نریم؟ یک سوال اساسی است که در مجرای درست خواهد، یعنی یک طرف که پاکستان است نشانی کردن سب. نظر شما رو هم در مورد بگیریم.
جناب آقای نظر، خدمت شما آقای شیور و کسانی که از طریق رادیو شما ما رو بشنوند، به همه شما سلام و عرض ادب و ارادت و احترام دارم. ما دو روز قبل خانم شینواری می دانند که جناب رئیس جمهور پیش از اینکه به پاکستان بره به شمول ما یک تعداد آگاهان سیاسی را پشت درهای بسته خواسته بود و از ما مشوره گرفت. صحبت کننده اول به خدمت جناب رئیس جمهور مولوی نیوزی مؤثری خطیب مسجد جامع وزیرخان بود، صحبت کننده دوم بودم و یک تعداد کسای دیگه بود. رئیس جمهور چیزی را که به ما مطرح کرد، از یک طرف مقامات امریکایی و خارجی ها فشاری وارد میکنند که باید با پاکستانی ها بشینی به خاطر مساله صلح، و از طرف دیگه پاکستانی ها دو سه مرتبه تکرار کردند که ما در سیاست ها خود تغییر آوردیم، باید یک رفت آمد صورت بگیره. صحبت هایی که من با رئیس جمهور داشتم، حالا به شما میگم، من به جناب رئیس گفتم که جناب رئیس جمهور شما میرین با لاهور صحبتی دارین، تجارت سر از نو آغاز میکنین، مسئله جنگ و صلح مطرح میکنین، بیان که شما به مقامات پاکستانی از حرفای کوچک شروع کنین. در قدم اول همین راه هوایی را، ترانزیت هوایی را بین افغانستان و دهلی که هست پاکستان واسه دوم ما هر روز به دروازه سفارت کشته میشه به خاطر ویزه همیرا پاکستان حل و فصل کنه. جناب رئیس جمهور سوم شما کنین، من به او گفتم که حداقل بندر واگه را باز کنن تا میوه خشک، میوه تر ما، میوه تازه ما به هندستان برسه، بعدن گپای کلانتر شروع کنین. بعدن من به رئیس جمهور گفتم که شما با پاکستان به نتیجه نمیرسین، به این خاطر نمیرسین که یک اپوزیسیونی دولت افغانستان که شما پیش سفر کرده و شما که سفر میکنین به شمونی کابینه شما، شما در مقابل کشورهای بیرونی یعنی پاکستان سیاست واحد ندارین، سیاست های زاگزیکی علیه یک دیگر، اپوزیسیون علیه شما گم میزنه. هر کشوری که در سیاست های خارجی مشت واحدی نباشه، روزش از روزهای بدتر کرده بدتر بشه. ای گپای می بود. بلن چی گفتم به جناب رئیس جمهور؟ من به رئیس جمهور گفتم که شما اول از روابط کوچک آغاز کنین، بعد از او به بزرگ برین. خب رئیس جمهور خانه شاباد که پای مار با اصول مندی شنید و من به او گفتم که عمران خان شما فکر کنید که یک آلای دست اردوی پاکستان، سیاست گذاری را پاکستان داره نه اردوی پاکستان. بعدن حالا آقای نظر حوصله کمی داشته باش. من شما میدونین که من یک کمک دیپلمات بودم، مگه الفای سیاست و عرف دیپلماتیک که میفهمم. وقتی که رئیس جمهور کشور به یک کشور میره، شما دیدین که ولیعهد عربستان سعودی وقتی به اسلام آباد آمد، عمران خان نخست وزیر دریوریش میکرد. اما امروز رئیس جمهور ما که میره به میدان هوایی، نه رئیس جمهور میآید، نه نخست وزیر میآید، نه وزیر خارجه میآید، بلکه عبدالرزاق داوود که یک مشاوری نسوار پک در پاکستان است، او میآید به میدان هوایی استقبال میکنه. حرف دوم، وزیر خارجه پاکستان همتای رئیس جمهور نیست، همراهی اشرف غنی نیست. در ملاقات اول پاکستان طوری سازمان میکنه وزیر خارجه با ملاقات کنه. این حرکت خلاف عرف دیپلماتیک، خلاف اخلاق سیاسی است که پاکستانی ها در مقابل ما میکنه. من طرفدار و کمپاین اشرف غنی را نمی کنم و مخالف هم بودم و هستم، ولی من حیث یک افغان مرا زور میده که پاکستانی ها ما را توهین میکنه. علت در کجاست؟ متاسفانه جناب رئیس جمهور ورزشکار دیپلمات مقرر میکنه، آهنگر قنسول مقرر میکنه، نجار ایواز گلکار مقرر میکنه که نتیجه ایش میتونه میشه.
سیدی صاحب مننه دیتا با بیا هم راشو. البته تازه خبر داره چه در افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی په اسلام آباد کې د پاکستان له سر اعظم عمران خان سره هم اوس شیبه مخکې کتلی دی. رابه شو د ګندهارا ویبپاڼې مسؤول ابوبکر صدیق ته چې په ګندهارا ویبپاڼې کې د افغانستان او پاکستان مربوط مسایل په انګلیسي ژبه خبرې شي. ابوبکر صدیق مننه چې په خبرونه کې راسره یاست. ستاسو په باور آیا هغه وخت را رسیدلی چې افغانستان په پاکستان اعتماد وکړي او پاکستان په افغانستان؟
بله، دا وخت خو باید ډیر په خوانه را رسیدلی دی. دواړو خواو د ولسونو ګټې په دې کې دي، خو سوال په دې کې دی لکه چې نورو ملګرو اشاره وکړه چې آیا د پاکستان دولت او پاکستان کې اردو چې اصلي واک د مملکت په لاس کې لري، هغوی دې ته آماده دي اوس چې د افغانستان سره شی اړیکې جوړې کړي؟ او د ښه مناسباتو د جوړولو لپاره لومړی ګام دا دی چې باید اسلام آباد یا راولپنډۍ د زړه له کومې افغانستان خپلواکي ومني، او دا ومني چې په افغانستان کې د حکومت جوړولو د ډنګولو واک باید د افغانانو په لاس کې وي.
بله، او بخښي په دغه برخه کې تاسو ویل چې مهمه ده چې په پاکستان کې سیاست د اردو په لاس کې ده. ټول دا خبره کوي مخکې سیدی صاحب هم دا خبره وکړه چې عمران خان د اردو سړی دی، د پاکستان دننه سیاسي ګوندونه هم دا چې په اپوزیشن کې دا تور پوری کوي چې د اردو په مرسته عمران خان سر اعظم شوه دی. نو کله چې عمران خان ولسمشر اشرف غنی ته رسمي بلنه ورکوي، دا معنی نه لري چې اردو غواړي چې خپل سیاست کې بدلون راولي.
د ما په فکر دا خو یو چلند محاله ګټه غوي د دین تر لاسه کول غواړي. په کې لمړی ګټه چې دوی تر لاسه کول غواړي هغه دا چې امریکا ته وخایي او غربي نړۍ ته وخایي چې پاکستان په دې کې جدید چې په افغانستان کې د سولې د پروسه سره مرسته وکړي، یا غربي نړۍ دوی باندې باور داسې وکړي، ځکه چې پاکستان اوس ډېرې اړتیاوې لري. پاکستان باید د خپل اقتصادي نگار لحاظ نه، د آی ایم ایف نه، باید د نړیوال صندوق نه، او د فتاف چې د تروریزم ضد کوم هغه دی د هغې لسټون نه ځان وباسي، نو هغې دپاره ښایي چې ځان وښایي چې دوی غه کوي. خو په اصل کې سوال دا دی چې آیا پاکستان اوس په طالبانو داسې کنټرول لري لکه په یو وخت کې چې افغانانو ګمان کوو چې پاکستان یې لري. مونږ په دې نږدې وروسته اونۍ کې ولیدل چې یو شمیر افغان سیاستوالان، د اپوزیسیون لوی رهبران او د دولت په دولت کې شریک ځینې خلک، هغوی ولاړل په پاکستان کې په یوه غیر دولتي غونډه کې، دوی ناسته وکړه، ګډون وکړو. خو د ماسکو په پرتله په دې غونډه کې طالبان حاضر نه وو. نو که پاکستان په طالبانو دومره کنټرول لرلی، نو باید التم د طالبانو یو څه نمائندګ، یو څه خلک تللی وای. او بیا لکه سیدی صاحب چې وویل، د پاکستان د افغانستان د ولسونو ترمنځ خو مشکل نشته. د پاکستان د افغانستان ولسونه به وغواړي چې دوی یو بل ته ډیر تګ راتګ وکړي. د دولتونو ترمنځ، د حکومتونو ترمنځ مشکل دی، او د دې لپاره دغه ځنې واړه ګامونه چې په هغې کې اوس د پاکستان په ګټه دغه ده چې د پاکستان اقتصاد د افغانستان سره نور وصل شي. لکه تاسو چې اشاره ورته وکړه، د پاکستان د افغانستان ترمنځ خپل منځي تجارت کم شوی دی. بیا د پاکستان او د افغانستان ترمنځ چې نور هیوادونه ته دوی لارې پیدا کړي، لکه هند ته یا چین ته یا د منځنۍ آسیا ته، هغه هم ډیر کم دی. او په دې کې که پاکستان جدي وي، نو ولسمشر غنی خدا یو ډیر پخوانه دغه دوی ته ویلي دي افغانستان په دې کې جدي دی واقعا، چې هغه غواړي چې خپلې میوې، خپل صادرات د پاکستان لارې هند ته ورسوي. نو که دغه سې لاسته راوړنې دغه سفر وکړي، او خدای دې وکړي چې دغه سې لاسته راوړنې ولري، نو بیا موږ ویلی شو چې یو امید شته، یو څه هیله شته. او کدا سینه وی دا خو بیا نور تشریفاتي خبرې دي، پخوا هم شوي وي.
لیکن بیا هم دلته خبره که چیرته دا امید ورته چې په دغه سفر کې به پاکستان جنې همکاري له افغانستان سره کوي، نو ولې تقریبا څو ورځې وروسته یو اونۍ مخکې د شنبه پر ورځ باندې د ولسمشر اشرف غنی د اپوزیسون مشان ورغوشتي، و هغه کسان چې هغه عملا په کابل کې روانه اونۍ مظاهره وکړه، ویل چې جمهور رئیس غنی قانوني ولسمشر نه دی او دی باید ګوښه شي.
ډېر معذرت سره یو خبره کوي سړی صادقانه اشاره وکړي، هغه دا چې په افغانستان کې ډېر خلک داسې فکر کوي چې پاکستان په افغانستان باندې ډېر حاکم دی، ډېر پوه دی، ډېر ژوره پوهه لري. مونږ به دا ومنو چې په پاکستان کې ځنې کړۍ یا ځنې ادارې داسې دي چې هغوی دا طاقت لري، دا وس لري چې په افغانستان کې ځنې اشخاص د فشار لاندې لارولي، یا ځنې خلکو ته پیسې ورکړي، یا که پخوا یو تاریخ لرو په دې 40 کلو کې. خو متاسفانه په پاکستان کې اوس هم د افغانستان د مسلو په اړه هغه څه پوهاوی نشته لکه چې کوم لازم دی، او په افغانستان کې هم چنان. نو د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې چې څومره د ولسونو ترمنځ زیاتې شي، پوهاوی راشي، بیا په دې کې دا امکان لري. اوس د ما په فکر په پاکستان کې هغوی خو دغه یوه تشریفاتي بڼه وه چې دوی وښایي چې پاکستان یو رول لري، او پاکستان دغه دی دغه د اپوزیسیون غړي هم دلته راغلل. نو د دې نه لاسته راوړنه خو که دوی غوښتل چې لاسته راوړنه تېر راوړي، نو هلته به طالبان ناست وای. طالبان به فرزن داسې ویلي وای چې د پاکستان هیواد یا د پاکستان د پوځ یا د پاکستان د ادارو په مونږ ته غو مراجعه وکړه، او مونږ دې په بدل کې په افغانستان کې د اوربند اعلانو. خو داسې یو شی خو مونږ نه ولیدو. یا فرزن اوس ولسمشر اشرف غنی چې تللی دی، نو که پاکستان حکومت واقعا په طالبانو باندې حاکم وي، یا ته طالبانو سره ارتباطات لري، نو وبه کولی شي چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ یوه غونډه جوړه کړي چې په هغوی کې هغوی خبره کړي. پخوا هم دوی یوه جوړه کړې وه د یوې ورځې لپاره. نو که دوی واقعا په هغه کې وي، او دا باید پاکستان اوس چې په افغانستان کې امنیت، په افغانستان کې سوله، دا په اساسي توګه د پاکستان په ګټه ده، تر دې زیاته چې د افغانستان په ګټه.
مننه ابوبکر صدیق. تاسو ویل چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ ولسونه سره نشتې دي، خو په هوای نشته. احمد سیدی چې په پاکستان کې ډیپلومات پات شوی دی او د پاکستان په اړه کې کتاب هم تالیف کړی دی، لده به په دې برخه کې وارو. سیدی صاحب، تاسو د ښاغلی صدیق لدی خبرې سره هم نظر یاست؟
بله، ملت های هر دو طرف با یک دیگر مشکلی ندارن. ما روابط تاریخی داریم، برعلاوه که روابط تاریخی داریم، اسلامیت ما، انسانیت ما، زبان ما، ما مشترکات زیادی داریم، به خصوص در خیبر پختونخوا و کویتر زیاد روابط داریم. ولی مشکلی است که همین ازم میگم، فردا میگم که سیاد در پاکستان دو نوع حکومت، یک حکومت ملکی، یک نظامیه. هر وقتی که جنرال جاوید بجوا گفت مانند عمران خان که سیاست گذشته ما در مقابل افغانستان غیر عاقلانه و منطقی مداخله گرانه بود، ما قبول داریم. هر وقتی که آیسای از دست مداخله دست کشید، ما قبول داریم. حالا ما فراموش نکنیم که پاکستان در این روزا بسیار مشکلات اقتصادی داره، فشار امریکا هست، فشار جهانی هست. پاکستان سیاست بازی میکنه و بعضی سیاست مدارای در پاکستان هست که حالا میخواهی به امریکا بگویی که شما ما را فشار بیدادین، آقای اشرف غنی رئیس جمهور هم آمده. یک گپ دیگه ایرم که من صحبت آقای صدیق شنودم، باز گپ خودم تکرار میکنم که پاکستان، ایران، پاکستان در مقابل افغانستان همیشه دو سیاست داره، یعنی یک تعداد مورها یا اجنتای داره در داخل نظام و غیر نظام که از اونا میشه با اونا سیاست میکنه، یکی همیشه در مقابل دولت. هر وقتی که پاکستان دولت به دولت، حکومت به حکومت سیاست کرد، ما باید امیدوار شد. من براتون میگم که جناب رئیس جمهور سبا میروند به لاهور، در تجار بیانیه میتن، قطعنامه رو خواهد شنودین که چی میگه. ما همکاری میکنیم، ما تجارت سر از نو میگیریم، ما با تروریسم همکاری میکنیم، ما تروریستان سرکوب میکنیم، از این گپا صد تای دیگه هم میگه. ولی عملی که ما ضرورت داریم همین لحظه، ما باوربند نیستم. ما به حضور آقای قینی ما گفتم، تاکید کردم که هر وقتی که کسایی که میگه که پاکستان در مقابل افغانستان تغییر کرده، در سیاست طفلانه فکر میکنن. تا همه که پاکستان میگه ما عمق استراتژی نداریم، این عمق استراتژی را جنرال اسلم بیگ مطرح کرده، تا حال ادامه داره. وقتی افغانستان میتونه در مقابل پاکستان ثمره ای و دسترسی داشته باشه که اپوزیسیون افغانستان، دولت افغانستان دیدگاه واحده. شما در مورد صلح آقای نظر میگین، همین از اپوزیسیون افغانستان در مورد صلح طرحی نداره، به مسکو میرن، به اسلام آباد میرن، چی میگن؟ یعنی طرحشون چی است؟ گپ بگوین. حداقل می طالب که تحریم وایدی میگوید بله. امریکا بره بله. ما قدرت تصاحب شیم دولت
سعیدی سیب،
همین دولت هم ببخشید، همین دولت هم در مقابل سلطه هم واحدی بله. نداره
بله. خب بله. از این خاطر ما برنامه ها جور میکنیم
که البته دی اپوزیسیون په برخه کې دا خبر همو کو، په پاکستان کې هم اپوزیسیون یو سیاست د افغانستان په برخه کې نه لري. د پاکستان پیپلز ګوند یو خبره کوي، او د پاکستان حاکم ګوند تحریک انصاف بل خبره کوي. نظر سره
منتم آقا شیبر یک پیشنهاد میکنم که ما کل موضوع را اگر به یکی دیگه وصل داده بله. بودیم، اما الجبر وری معادله چند مجوله میشه. حالا اپوزیسیون باید علایده گپ بزنیم، اپوزیسیون پاکستان باید علایده گپ بزنیم. از اون خاطر اگر دیگه
ملالای جان
محترمه، ملالای شنواری، شما شنیدین هم آقای صدیقه و هم آقای سعیدی را شنیدین، از شما بشنویم شما چی فکر میکنین روی از این صحبت ها؟
از ما در انده در پاکستان سر اریکی پدی باندې هم مهم دي چې منګ ور سره یو جغرافیایي ماول چې جبر دی چې منګ ورته باید غاړه کیدو چې پاکستان موجودی منګ باید ور سره اړیکه ولرو، او د بد اړیکو نه خي اړیکه خي دي. ولی خبره دلته د خنیت او د بد نیت ته متاسفانه چې منګ دلته وز دوه خبرې سره ګډ وډو. ولی د ولسمشر غنی تل پاکستان ته، ولی څلور کاله وړاندې د لاړ او بیرته دوام ورنکړ، او د دین هدف څه شه؟ راځي چې دا واضح کړو. هدف دا د دې دی چې اوس پاکستان آیا په هغه څلور کاله وړاندې حالت کې دی او که نه دی. منګه یو ځل بیا دا معلومه وو چې د دوی نیت څنګه دی. منګ په ډیر امیدوارۍ نه ورغلی، منګ داور د دې توقع تر نه لرو چې پاکستان ته بیا سوال زاری کړو چې راځه منګ چون اقتصاد بالکل پتا پورې تړلې ده او منګ بل دروازه نه لرو. اوس خبره ده چې د پاکستان هم یو څه لاس منګ ته بند دی، یعنی یو څه ځانور سره سیال کړی دی، ځکه افغانستان کله په جګړو کې دومره ښکیل شي چې نشي کړی چې د هغه سیاست چې لازم دی په دې منطقه کې ولوبي، ځکه مصروفه دی. اما اوس په دې څلور کلو کې لا اقل منګ په دې وتوانېدو چې ځان د پاکستان د محتاجۍ نه، چې هغه البته یو اقتصادي محتاجي وه، د هغې نه وباسو. ټولې لارې یوازې په پاکستان باندې نه دي ورغلي، بلکې اوس د پاکستان ډېرې لارې په منګ راغلي دي چې که غواړي په افغانستان کې غواړي ښه اقتصاد ولري په دې سیمه کې، نو باید د افغانستان سولې ته غاړه کېږدي. ښه، د پاکستان څومره نیت پاک دی دا نه دی معلوم. دلته د افغانستان د پاکستان کوم دولت چې دی، او تاسو خپله هم وایئ
چې د دې مورد بازم میایم محترمه ملاله شواری، د دې مورد بازم میایم یک لحظه کې وخت شنونده استاستا زیخ شته میره که برای که نوبت شنونده است. آقای صدیق، چند موضوع را میخواستیم از شما بشنم، اویس که شما چون دستت بیمللی موضوع را
نتیجه تا نرسه اگه ما تاسو برته ما تا
شما دو ساعت وقت دارین،
تاسو هوار کرده خپل خواه
دلالی شما دو ساعت وقت دارین دیگه میمانای ما
زگور ما چه نور تا خدیر وقت وار کوی وقت چیز ما خبر رازی بیا تاسو دستی خطا کرده
این ادمی خاطر ما سل نمیتونیم نی ما شما را میخورم مونه برازی که آقای صدیق ده دقبات میره باز دو ساعت از شما سه وقت چقدر دلتان شد باز گپ بزنین اگر اجازه باشه، اگر خفه نمیشین. خب من برای از اینکه موضوع ما در اصل موضوع بیاییم از او خاطر مجبور میشیم مداخله بکنیم. خب آقای صدیق، در این روزا نظر به مطبوعات بین‌المللی که میبینیم، مثلا سرمنشی ناتو میگه از هر وقت که زیادتر ما به صلح نزدیک هستیم، و وزیر خارجه آمریکا گفت که اول سپتامبر یک نتیجه به دست بیاید از این مذاکرات. حالا منتها اصل موضوع مشکلات مبارزه با تروریسم است، یعنی قوای خارجی هم بین المللی هم میگه پا این مسئله تروریسم چطور میشه؟ یک نوع کردیت هم در سطح بین المللی به طالبان داده شد برای اینکه اونا را و هر روز ترور کرده میرن، او رو ما میاریم سر میز مذاکره، یا را چطور میتونیم ما یک به سطح قانونی بیاریم میگه پا رسیم؟ چی میگین؟
زه خدا سه فکر کوم چې د تروریزم مسله چې ده، د باید د دواړو هیوادونو ترمنځ یو مهمه مسله وي، او په دې کې دوی وکولی شي چې همکاري کوي، ځکه چې په افغانستان کې ډیر خلک او د حکومتي چارواکي په وار وار دا کوي چې د افغانستان ټول امنیتي ستونزې ډیر لویه برخه د پاکستان څخه ده، او هم چنان پاکستان کې هم به د تورونه پوري کېږي چې په افغانستان کې فرض بلتون بلوچ بلتون غشتون کی پناه مومی، او طالبان د پاکستانی طالبان هم الته پټ دي، او الته دوی مشران او د دوی ډلې پټ دي، او د غیزه څخه بریدونه تضمینوي. نو موږ ته دلته اوس یو مهمه خبره ده چې دوی باید په لومړی سر کې د تروریزم په تعریف سره د یو بل سره شریک شي وای مني. د ما په فکر هغه تعریف دا کېدای شي چې دوی دواړه هیوادونه په دې غشي چې د غیر وسلوالو خلکو ملکی خلکو وژنه تروریزم دی، او هر ډله چې په دې تروریزم کې لاس لري که په کوم هیواد کې پټه ده که نه وي، هیواد د هغه هیواد نه به هغه خلک باید وایستل شي، هغه خلکو باندې فشار راوړل شي. اوس په دې غه کې دا یو داسې عملی ګام دی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ به اعتماد ډیر زیات شي، خو موږ وینو چې په مځکه دا کار کول ډیر ګران، ځکه دی چې په دې کې ډیر لوی سیاسي ګټې د دواړو هیوادونو دي. فرضاً د پاکستان خواته پاکستان یو لوی دیوال جوړوي، او ازغن تارونه او څه چې د افغانستان څخه موږ ته تروریزم راځي، خو د دې په ځای که د افغانستان سره غویو اعتماد جوړ کینو، د ازغن تارونو ته به ضرورت نه وي، ځکه چې څوک خلک کوم خلک ځانونه لوزوي، هغوی ازغن تارونه نشي رامنې کولی، هغوی حتی دغسې الکترونیکي غه دغه شیونه هغوی ته ډیر لوی ممانع نه دي. نو د تروریزم په ضد اول خو یو تعریف پکار دی چې هر هغه غیر دولتي ډله چې په انګلیسي کې نان سټیټ اکټر ورته وایي، چې هغه وسله واخلي د حکومت په ضد، او نو هغه باید تروریست وګڼل شي او دواړه هوادونه په دې د یو بل سره غشي. اوس ته ما په فکر پاکستان کې داسې یو فکر پیدا شوی دی چې هغه ډله چې په خوا د پاکستان سره ډېری پاکستان بکارولې په کشمیر کې او پهغه کې هغه د پاکستان په ګټه نه دی، دوی ځنې خلک نیولې دي، ځنې ګواکې داسې چې په کور کې بندیان دي دغسې، خو د دې دپاره نور هم او دا داسې دي چې دغه غوښتنه باید افغانستان په واضح شکل وکړي. پخوا هم داسې غوښتنې د دروازو پټو دروازو تر شا ډېرې شوې دي، لکه فرزن په هغه وخت کې چې څلور کاله مخکې ولسمشر اشرف غنی پاکستان ته تللی وو، نو په هغې وخت کې لستونه هم تبادله شوي وو او هر څه. خو اوس دا خبرې باید لږ ښکاره وشي او د دواړو هیوادونو خلکو ته دا وښودل شي چې د دوی ګټه په څه کې د امنیت په عمل کې څنګه تامینېدای شي.
یعنی دا شعار باید تکرار نه شي چې جهاد افغانستان دفاع پاکستان.
بخی د خو په خو هم د پاکستان خلکو ته هیڅ تا ګټه نه کړي، پاکستان ولسته پاکستان کې ځنه اشخاص ته ډیره ګټه کړي دا غوي ډیر میلیارډ ډونه د دې نه پیدا کړي دي، خو د پاکستان ولسته خو نه د کړي او په افغانستان کې خو د کارونو ډیره تبعی را
معنا نه
خو خوب. آله نوبت شنانده عزیز ما چند دقم به شنانده عزیز ما فرصت میتیم یک اعلان که بسیار کوتاه داریم، بعد از شماره تلفن میگیم.
د ازادۍ په چپو کې پروګرام کې تاسو د ټلیفون او سکایپ لالاري لا میلمنو پوښتنې کولای سي. شمیرې د خبرونې په ترڅ کې اعلانو.
بله، شماره های تلفون ما فعلا در استودیو، یعنی میتونین تماس بگیرین 0799-203-540 و 0700-822-755 و شماره بین‌المللی ما 00-4202-2112-45-01.
د شمیرې زهم تکراروم 0999-203-540 بلش کورنۍ شمیره مو د 0700-822-2155 او نړیواله شمیره مو د 00-420-221-2401. د پروګرام موضوع مو د افغانستان په سولې کې د پاکستان نقش. ازادي په څپو کې پروګرام دی، یو اوریدونکو په لاین کې را سره دی، مهرباني وکړئ. بله
السلام علیکم، زه د بادغیس څخه تاسو سره تماس کیم.
مهرباني.
بله، یعنی سوله خو ډیر شکار دی، سوله خو ډیر شکار دی او عربي څنګه هم ځایګانو سره ډیر شکار دی، ځکه چې د اسلام دین هم دغه وایي. اما دا به ملت ته په ډاګه کم د موږ امتحان کړی، ازمویل د ازمویل وکړو، تاسو د قانون به ذکر نه کړم په دیوان کې. دا ډیر اشتباه ده، قسم خوړل دشمن هیڅ کله نه پرې چې په افغانستان کې دشمن د خلکو آرامي راوړي، ځکه چې د دې دشمنی د خاورې نه د دې دشمنی
من نه چې په خبرونه کې مو برخه واخلم. بل اوریدونکو ته مخه کو د سکایپ لاري یو اوریدونکو را سره ده، مهرباني وکړئ. بله
السلام علیکم شبر ته محترم اته سلامونه او نظر ته مهمانو ته د دادی راډیو ټولو
سلام کارګونکو
رحیم نورانی نابینا د لغمان نه تاسو ګورې چې پاکستان په اقتصادي توګه ډیر زیات خراب شوی ده. تقریبا زر پاکستانی کلدار ماضل د 500 افغانۍ سره کیږي، نو ډیر خراب شوی دا لاته دا چې ولسمشر واقعا ډیر ښه سیاست د پاکستان په مقابل کې په دې کلونو کې لوبول چې اقتصاد هغه شوی. خو زما نظر تا ده چې فکر نه کوم که دغه سفرونه د صلح په هغه کې کومه نتیجه ورکړي، تر څو چې طالبان سره د امریکایانو مشکل حل نشي نو دغه سفرونه د صلح په اړه یعنی کومه نتیجه نه ورکړي. ډیره مننه.
مننه. بل اوریدونکو ته مخه کو، ازادي په څپو کې پروګرام دی، تاسو په لاین کې یاست.
سلام جناب محترم، آقای شبر محترم، آقای نظر، همکارای تکنیکی، میهمانان شما، جناب محترم سیدی را سلام تقدیم میکنم. معرض بکنم خدمت شما، قبلا صحبت شد در مورد استراتژی پاکستان، واقعا پاکستان به افغانستان و هند یک استراتژی تاریخی داره که از بعد که پاکستان ایجاد شده ما در مخالفتش قرار گرفتیم تا امروز، و برای ما خود پاکستان سناریو ساز و اجندا ساز از مثل موضوع قضیه دیورند خودشان میندازن. چرا ما یک کشور ضعیف هستیم، نمیتونیم یعنی تعادل قوا در افغانستان با پاکستان موجود نیست، زمانی باشه آدم میتونه در روز قد علم بکنه. فعلا اونا خودشان اجندا میسازن، ملت به جان هم دیگر میسازن تا پارلمان همگی ما در جنگ نجات دیورند میشه. موضوع دیگری قابل یادآوری است، جناب سعیدی صاحب اگر امیر لطف کنند جواب بدن. ما در قانون اساسی نه که بلکه در جهانی شناخته شده که حاکمیت به ملت ها تعلق دارد، در اینجا است که ملت ها با انتخابات خود با رای خود حکومت را انتخاب میکنه. ما که در صورت همیشه ادعا میکنیم که گویا مردم پاکستان با ما هستند، چطور مردم است که هم انتحاری میکنند در افغانستان و هم ما را میکشند؟ بعد از اون ما میگیم که نه، ما با اینا هستیم برای اینکه یا مردم هستن. این مردم که انتخاب میکنه حکومت حکومتداری را. موضوع دیگه ایشان قابل یادآوری است، گاهی ما پنجابی میگیم گاهی سندی، خب باز هم هر دو پاکستانی است. پس چطور میتونیم بگیم ملت پاکستان با افغانستان مشکل نداره؟ خب مشکل اساسی همین خود ملت ها هستن که به جان یکدیگر یکی را بنداده حکومت ها. ما ضعف دیگری که داریم او است که نبود استقلال در ریاست جمهوری های ما. امروز ببینید موضوع اقتصادی زیادتر مطرح است. پاکستان کشور صنعتی است، امتیع از او کلن میره به طرف آسیای میانه. در صورتی که ما راه را بندش داشته باشیم، شرایط بگذاریم، پاکستان مجبور میشه سر در مقابل افغانستان، در مقابل خواستهای خود گذشت بکنه. در همین مورد نظرهایشان را میخواییم.
تشکر. تشکر. بلا وریدون که تمخه که او از ریب سپوت پروگرام دهی تاس پلین کس در راژو مو لگول پریشه ده یا بل جغ بیانه او رو سره کلوستان ده غمرک.
السلام علیکم د شهبر صاحب سړی مسی.
وعلیکم السلام.
تاسو بخیر تاسو درنو نه منوته سلامونه وایم. جمهور رئیس اشرف غنی چې پاکستان ته تللی دی ډیر څه کار شوی دی، او کمر باجوا او عمران خان که صادقانه قدمونه سره واخلي نو افغانستان به ان شاء الله په زور د خدای جوړ شي، او که امریکایانو د طالبانو سره صادقانه ګامونه واخلي ان شاء الله افغانستان جوړ دی شي نه سبق شي.
مننه چې په خبرونه کې مو برخه واخیسته. ازادي په څپو کې پروګرام دی، بل اوریدونکو را سره دی د سکایپ له لارې، مهرباني وکړئ. بله
بله السلام علیکم.
وعلیکم السلام. تاسو په لاین کې اوسئ.
مننه او تاسو دوه شمره زحمت درته سلام تاسو مې کوم. ما یک سوال از آقای سیدی داشتم. آقای نظر
بفرمایید.
آقای سیدی گفتن که امنیت دیگر خود گفت که مردم افغانستان و پاکستان مشکل نداره. من خیلی صحبت کردم، من خودم که به پاکستان میرم، همین بیشتر طالب هر کس مناطق گلستان و گلجنگل و چین و چمن جا کس مردم خود منطقه بارده کس اینا طالب هر جای میدن، از اینجا پول جمع آوره میکرسادم از چون نان برشان میتن، از اینجا بچه خود روان میکنن در مدرسه می اینجا طالب افغانستان میجنگن. امی مردم نیست، پس یه کدام مردم است؟ مردم پاکستان نیست، مردم گلستان، جنگل، جوب، چین، دورلایی، خلیج فلا، نه مردم شناس، نخواهد شخصا مردم شناس.
من نه وطن دوست هستم. دستکاپ یو خراب ده او سوال موخیست نظر سه ملمنو تو برمی
یا می کاملا یک موضوع جداگانه است. خب محترم ملالای شنواری نوبت شماست، بیشتر معذرت می خواهیم که مجبور شدیم آقا از خاطر آقای صدیق شما را صدا دادن. قطعا این حال وقت کافی دارین، سوالا را شنیدین، اگر خلاصه خلاصه جوابتین که با آقای سعیدی هم نوبت بانسه. بفرمایید.
ما غوښته چې هغه خپل خبره درته بشپړ کړم. خبره دا ده چې ول طالبان رانغله د اسلام آباد په غونډه کې دوی سره کېنه ناسته د اپوزیسیون سره. اول خو زمونږه د منګه هم د نن استونز لرو چې هغه دا ده چې موږ د قدرت کله چې د قدرت د پاره جنگي یا غوړ چوکۍ تر لاسه کړو، فکر کو چې بهرانيانو ته باید موږ مراجعه وکړو. زیات سرمایه گذاری زمونږه پام دی چې څنګه پاکستان راځي کړو یا نور هیوادونه چې موږ وکړو
شو خپل قدرت ته ځان پکې ورسو دا ستونزه داخلي زمنګ ستونزه ده او طالبان هم په دوه ډلو زویشم یو د هغه ټال طالبان دي چې مطلق لاوس هم پاکستان په لاس کې نیولې طالبان دي او هغه اماغه طالبان دي چې انتحار کړه اماغه طالبان دي چې افغانستان کې انفجار کړه او دوی چې دا کوم غزن سیمونه د افغانستان سره په البته باردار نه دی بلکې کرخه ده هغه کرخه چې منګه نه منو او باید واضح ویم چې هغه د هغې کرخه په اړوند د خبرو اترو صلاحیت تر اوسه پورې د ولس سره ورسره ده چې هیڅ د څوک په دې جرأت نه لري چې په دې مسایلو باندې خبرې وکړي ولو که هغه د افغانستان اپوزیسیون یا یو څوک کسې شاید یو څوک کس ارمان هم ده اوسي یا غواړي امه داس یو دا چې څوک د دې صلاحیت لري په دې ټول خلک. بل مسله دا ده چې همدغه خبره ده چې پاکستان په یو اکټ کې اخته ده په یو سیاسي اکټ باندې اخته ده چې ګواکې د دې خونه تورېستان زیږی التزی اما دا واضح معلومه ده چې د تاګ او راتګ مسله د ټوله دنیا ته معلومه ده چې کمزي کې چې جګړې په غیظ کې تروریزم نه دی بلکې هغه د تروریزم ښکار دی منګ د جګړې میدان یو نه د منګ د تروریزم ښکار یو د دنیا ته معلومه خبره ده. اوس که دوی د غزن سیمونه هم تیرې د افغانستان د اغستون زنه په ګټ اخیستلو سره غواړي هغه کرخه قصدن په یو ډول رسمي کاندي چې ام د دغه موقع نه په استفادې سره چې منګ نه منو خا دا خو هغه خبره شو پات شو د طالب مسله طالبان سیاسي طالبان چې دی اغه د ډاره هم د پاکستان په خوله باندې یو چیرته نزي ځکه چې کلونه کیږي چې منګ دا خبره کړو چې طالبان چې دی مستقل نه دي طالبان د هیوادنا ملاتړ کیږي یواز یو هیوادنا نه اوس به وازی وي چې د څو هیوادونو نم ملاتړ کیږي د دې د قبل دوی په اسانۍ سره د پاکستان د پاکستان ته هم غوړی غسیاسیونې چې دی اوس غوړی سیاستو کاندي نو ناراضي او په اسلام آباد کې خبرو ته زړه نه کوي ځکه چې ټاپه ور باندې لګیدل د تیار دوی اوس د دې نه یو خستیش پیدا کړي د قطر نه کړی شي چې لاړ شي نور هیوادونو د الته د کو سره خبرې وکړه د نور هیوادونو سره خبرې وکړه ولی پاکستان ته زړه نه خکې مګر دا په دې معنی نه ده چې طالبان بالکل خپل اړیکې د پاکستان سره شلولې دي او یا د اختیار وتلې دلته دوه ډوله طالبان دي چې وي شاید سیاست وکړي اما بل ډله ده چې لاوس هم هغه اصلي د غڅ ورته واکه او اختیار د پاکستان سره ده. بل ځینې مشان باید نن واضح وي او هغه دا چې د افغانستان په جګړه کې کم طالبان چې دننه په افغانستان کې جنګيږي د اغوی قومانده تر ډیره بریده د پاکستان نور کول کی نه د قطر نه دا دوه خبرې باید سره جلا
مننه ځین اوریدم کوله سیدی صاحب څخه پښتنه لره لی او دوه پښتنه خدای وسه د پاکستان په ملت باندې باور نشي کېدای سیدی صاحب
تشکر میکنم. یکی خو مې طرفدار کی شما هم گفتین آقای دوستای دیگه گفتن کی صلح بین الافغانی و مذاکرات بین الافغانی مې حرف معقول نمیدونم ما بی تعقید است و که باید گفته شه که مذاکرات بین دولت و مخالفین بین الافغانی چی معنا داره؟ بین الافغانی کسانی هستن که به داخل نظام هستن همیشه میگن مذاکرات بین الافغانی یعنی باید گفته شه که مذاکرات دولت افغانستان با مخالفین. دوم جناب آقای اختری گفتن که قدرت مردم به مردم ارتباط داره و مردم باید تصمیم میگیرن این در کشورهایی که دموکراسیه. جناب آقای اختری همی جان کیری به تو در کابل حکومت نساخت همین لحظه ظلمه خیلی زاد بدون اجازه حکومت تو همین لحظه با طالبان مذاکره نمیکنه سرنوشت صلح تعیین نمیکنه کدام ملت همی که میگه ملت افغانستان من احترامان احترام دارم ملتی که در انتخابات پارلمانی خاطر یک شکم پلو رای میته مردمی که به خاطر 500 افغانی را خود میفروشه پارلمانی که دو مامش مشت یخن پارم کنن یک دیگر خود شکم پارم کنن و میزنن پشتون علیه تاجیک تاجیک علیه پشتون شما به کدام ملت میگون به کدام مردم میگون همین لحظه کاندیدای ریاست جمهوری هستن. من متاسف هستم شاید کسانی از ما آزرده شن سیاسیون افغانستان فکر میکنن که پاکستان تاج بخش است هر کس که به پاکستان رفت و رئیس جمهور میشه ای تو فکر میکنه هر کس کوشش میکنه که زودتر کمر خور بسته کنه و تیسر برم یک اشه
همین از شما به کابل بیان به سیاسیون بشینین دپ شود دپ هر کاندید میفهمی چی میگن به کابل والا امریکا که از هر کس حمایت کنه عمر جمهور امریکا از کی حمایت میکنه امریکا پشت کی ایستاده روسیه پشت کی ایستاده یک ملت بیچاره ناتوان ما عذر میخوایم که خیلی ملت ملت نگوین ما تا حال اقوام هستیم ملت نشدیم تا حال مردمانی هستیم
یعنی به نام پشتون
تاجیک هزار ازبک هر وقت که ملت واحد شدیم بازی گپ بزنیم
سیدی صاحب دا خوب بسته از تاسو او بخشه
من تلفن کرده بود
بله سیدی صاحب کدی تراشو
باشم نفری که از هلمند تلفن کرد
بله مهربانی
جوابن خود دل شما
مهربانی
کسی که از هلمند گفته بود که او طرف در کویته مردم تحریک میکنن برادر یکی مردم عام است یکی مجبوریت ها هست همین از طالب شو بخونه بیا مر محاصره کن ور جای میتم خود تفنگ خود به مجبوریت ها اما از واقعیت ملت ها مسلمانن با یک دیر رابطه ای دارن مجبوریت ها به داخل افغانستان هست همین از در اکثر ولایات ما جایی که بدست طالب جای هم میتیم نان هم میتیم پشت سرش ویزو و بی ویزو نماز هم میخونیم مولایی صاحب هم برام میگیم از مجبوریت اما دل ما خواست دستش خون است که چی کنیم
بله مننه سیدی صاحب تاسو یو مهم موضوع ته اشاره وکړه چې د بین الافغانی خبرو مسله باید یاد نشي لیکن د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو روانهونی د خبره وکړه چې طالبان باید د افغانستان له حکومت او د افغانستان د مدني فعالانو د شزو لاستازو لدی ولې غسر خبري وکي زلمی خلیلزاد هم تل دا خبره کوي کچرت خبره د نور او اړخونو وی او د حکومت نوي نو طبي خبره ده چې د بین الافغانی خبرو اصطلاح ورته وکړو هم داسې نه ده
ببینید من یک چیز دیگه نمیخواستم بگم مجبور کردی مرا بگویم آقا شیور امی پامپیو درست پیش به افغانستان آمده ده ابلاغیه پیش من است اگه خواستم از صحبت خلاص شد به شما رای میکنم سفارت امریکا یک ابلاغیه رو پخش کرده پیش از آمدن پامپیو که آقای وزیر خارجه میای کسانی که انگلیسی میفهمن لغاتش بیان کسانی که نمیفهمن نه سروردانش بیچاره نگذاشتن که انگلیسی نمیفهمن چه مسرگی ده ای کشور شما ببینین آینده ازی کشور
بله ملالی جان شنوار ته باورسو ملالی جان هم دغه د بین الافغانی خبرو مساله مهمه ده سیدی صاحب اشاره ورته وکړه څنګه تاسو څه نظر لري چې آیا طالبان باید له حکومت سره خبرې وکړي او کنه له مختلفو ډلو سره
د سولې پړاو د سولې ته د رسیدو مختلف پړاوونه دي او امنګ باید دې ته متوجي اوسو چې د غینه وړاندې کم پړاوونه دي او د غینه د په وسط کې چې باید منګه دغه ته ورسیږو د سولې پریکړه لیک ته ورسیږو دا باید څوک تر سره کړي اوس خبره ده چې طالبان ادعا لري چې د دوی ټوله ستونزه د بهرنیانو سره ده نو ځکه خلیلزاد را وړاندې شو او د طالبانو سره په خبرو اترو شروع کړ چې سید کتاس ما سره موږ سره مشکل لري چې موږ خپل خبره در سره وکړو دویم پړاو کې څه شي چې ډیر ضرور دی هغه د سولې په پروسه کې اعتماد مسله ده چې دا اعتماد جوړونه په ټریکټو خبرو کې کیږي ټریکټو هغه بین الافغانی یو ناسته ده چې یو افغانان یو بل سره کینی یو ډله چې د دولت دننه دی یو دولت هغه څوک چې د دولت د باندې دی اما اصلي مذاکرات بیا د دولت او د مخالفې ډلې چې طالب دغه سره تر سره کیږي چې بل اخره باید نتیجې ته ورسیږي منګه تر اوسه پورې دوی تاسو یو انتقاد د دولت سره لري چې مقابل لوري ته وړاندې که خو زه داس فکر کوم چې مقابل لوري هم څه نه لري بغیر د دینه چې وایي چې امریکا دی ووځي خابي امریکا چې وته بیا څه کیږي په دغه باندې اصلا تر اوسه پورې طالب څرنا نه دا چولی چې په څه ډول بیا غواړي چې په دولت قدرت کې شریک شي مثلا زه تلې اومه دوه دفعې قطر کې زه ناسته شوی مې د طالب سره کله چې خبري ور سره کړی هم دغه یو خبره ده چې نه بالکل زه باید امریکا باید د افغانستان نه ووځي خا چې افغانستان نه ووته بیا څه کیږي څوک راولي ته د چاپ مټ باندې راځي څنګه ژوند کړي څه پروګرام لري د افغانستان د بیا جوړونې لپاره دغه شی نو نور نشته ښه او د دولت لوري چې بیا کمی خبرې کاندي هغه وي چې په څه ډول باندې باید افغانستان ته دوی را نه نوځي په قدرت کې څنګه شریک شي دا خو زمنګ غوښتنه ده یعنی منګ خدای شي غواړو ولې د مقابل لور نه باید یو څه وورو چې منګ چې بدون د قید او شرط نه در سره راځو کینو ته اورو بیا به منګ خپل خبره درته وکړو بیا سره یو چیشته ورسیږو د غسري کرخستا څه شي ده طالب استا یوازې هم د یو سره کرخه ده چې باید امریکا وځي خسیده وبوي یعنی بیا نور هیڅ ستونزه نه لري دغه خبره بیا دوی نه واځي کې چې نه نور بیا ستونزه لرم کني لرم یا د رژیم بدلول غړو یا مثلا یو خبره نه
سبا تیر شي. یو دفعه په مسکو کې تر خولې نه وته چې موږ غواړو چې نظام بدل شي او یا ملي اردو د منځل شي یا مسبا باندې بیرته پخیمانه شو بیرته ویل چې داسې قصه نه ده. موږ فکر کړو چې امریکا باید اوس په دغه ووم دور پړاو خبرو کې طالبان دې توادار کچرا شي د افغانستان د دولت سره کې د پاکستان سره زمنګ اړیکې هم امدادي چې هغه سوی تفاهمات باید منځوي سو او هغه څه چې بیا پاکستان موږ ته ستونزې جوړول شي د سولې په برخه کې او یا د سولې نه د جوړجاړي نه ورسته هم کې دي چې موږ سولې ته ونه رسیږو یا ولاتې د چزمنګ په خوا کې پاکستان پرودې او پاکستان د خپل ګټو لپاره امیش د افغانستان سولې ننګولې ده. دا سینه چې بیا د دینه د بننسیوان هغه د سولې پروسه جوړه شي د دې دار نمنګه غواړو چې یو هر ارخیزه څېړنه وکړو په یو ارخیزه ډیپلوماسي په لیکو چې منګ د پسیما کې اعتماد را مين سن شکرې منګ به ونه شکرې چې یو تلپات یو دایمي سوله ولرو. من د تلپات او دایمي سوله د لپاره ځینی سفرونه باید پاکستان وکړو روسیې ته وکړو چې هغه دې ته قانوني کړي نه داسې نه ده او د اعتماد جوړول د لپاره بین الافغاني خبرې هم ضرور دي د
تشکر سیمې
په کچابانه هم خبرې ضرور دي.
بله تشکر. آل در قسمت اول ما یک پین شش دقیقه هفت دقیقه وقت مانده، در قسمت دوم وقت کافی داریم، در قسمت دوم همچنان کوشش میکنیم که یک چند دقیقه البته با دکتر حضرت عمر زاخیلوال هم صحبت کنیم، برای اینکه اونا سفیر بودن و دیگه بودن و این مسائل از نزدیک تعقیب میکنن، هم اپوزیسیون واری هم هستن بخیر
آقا دی بوربان د غوند طرفدار
هم. قسمت اول یک طرفه بکنیم. خب آقای سعیدی، شما یک انتقاد داشتین که گویا دوج وقت که رئیس جمهور رفت سعی و استقبال نشد از این قبیل مسائل، دیز یک جواب در سر خطور کرد و ایست که این مربوط به پروتکل جانوین است، اگر طرفین موافقه بکنن که مثلا در او اساس با شبکی زیادتر مربوط به وزارت خارجه میشه، البته یا دمینمی شرایط راضی شدن و رفتن، از او خاطر روی از این موضوع بسیار زیاد اگر استادم نشه. منتها در مورد مسئله پروسه صلح که میبینیم، تا جایی که حالا هم صحبت ها را شنیدیم و سابق هم شنیدیم، دولت افغانستان یک رهنمایی درست به خلم ندارن، یعنی هر کس باید رهنمایی کنن، مثلا ما را هم رهنمایی بکنن، مثلا اپوزیشن هم رهنمایی کنن، یعنی امو ابتکار عمل باید در دست داشته باشه. حال ابتکار عمل بخیر در دست طالبا واری، طالبا میگه که امریکا برو بشینه بخیز ای گپا و کل گپ سر از اون طالبا در دو کلمه که طالبا میچرخه. از او خاطر من هیسی کسایی که به وطن فکر میکنیم، به صلح فکر میکنیم، از انتقادات تیر شیم، چطور شوه که کل کسایی که در افغانستان زندگی میکنن در مورد صلح یک نوع بس لا صحبت بکنیم؟ مثل نشه که در هر صحبت هم که میدیم هر کدام ما یک چیز
میدیم، یعنی خصوصا ایدل پر خبروانه در پاکستان نقشته، یعنی حدی اقل در پاکستان پر برخه که خوب باید یا موقف اول داره.
بله بله، اینال یکی از چیزهایی که تا حال بسیار جا سرش یک چیز مثبت میگفت بود که نشانی کردن پاکستان بود، یعنی پاکستان بله. از طالبای مایه میکنه، از تروریسم مایه میکنه، که افغانستان همکاری نمیکنه، که جامعه جهانی همکاری نمیکنه. سرزمی اگر زیادتر فوکس بکنیم شاید موقف و افغان ها قوی تر شود. چی میگین آقای سعیدی؟
خب من خود جناب آقای نظر اول بیان که راست بگم، من قانون ژورنالیسم یا خبرنگاری رو میدانم، شما مجبور هستین که متو محافظ کارانه صحبت کنین، بسیار چیزا شما از ما کده بهتر میدین،
کارانه میکنیم شما، ما را حال سر گپ سر ما نیارین که بیخی از موضوع خارج میشیم، حال ما تو نمیکنیم، ما این زیر خاطر شما متخصصی نمیاریم، میکروفون بدستان میتیم که گپ بزنین، چه پشت ژورنالیسم ما نگردین.
نه گفتم شما حق شماست، شما حق شماست که بی‌طرفانه باشین، محافظ کاری کنین، مجبور هستین. برادر من یک چیز به شما عرض میکنم آقای نظر، طرف خانتان هم سیاسیون چی دولت چی غیری دولت، اصلا به خاطر قدرت رسیدن، به خاطر که چوکی به دست آورن، اگر طرف مقابل خود
هم بزنن آقای سعیدی، آقای سعیدی ببخشین که آقای سعیدی بله سعی کنین انتقادات که انتقادات جواب میتین بله. امیر گفته نمیتونین به ما کمی دولت افغانستان ابتکار عمل در مورد صلح باید بدست بگیره نه طالبا، اینال یکی این مسئله ره. امیر چی کنیم بله. که امی کل ما بتانیم یک قسم گپ بزنیم.
خنی گوش که آقای نظر دوستی بزرگوار منصفانه صحبت نمی کنین. وقتی که 8 ماه از مذاکره میاد امریکا به همی ابرقدرت خود تا حال همی را اجازه نه زمین سازی نکرده که دولت افغانستان با طالبا بشینه. اگر امریکا میگفت که طالبا اگر شما با دولت اشرف غنی نشینین ما با شما مذاکره نمی کنیم، طالب مجبور بود که حاضر شه. وقتی که امریکا یک ابرقدرت جهانی به پهلوی پیش طالب زانو میزنه با او مذاکره میکنه و وقتی که پمپیو میای میگه که طالبا باید جامعه مدنی و مردم مذاکره کنه، پس دولت افغانستان خریدار نداره.
ما برای شما میگم که آقای سیدی امین جی گپ نی، حالا اگر امریکا ده گفت ما بکنه، پاکستان ده گفت ما بکنه، اید آلمان و ایگپا ده گفت ما بکنه، سیاست خود نظر به آرزوی ما تعیین بکنه، خاطر یک جنگ و جنجال هم نمیشه. نی خب از اون خاطر ما سیاست خود دولت افغانستان میگیم چطور یک رقم بدیم که این موافق شه، ما خود مطابق پاکستان مطابق امریکا یا باید نباشیم، باید خود ما سیاست ملی خاص خود باید داشته باشیم. نی
اول شما است تشریفات گفتین جناب رئیس جمهور از وزیر خارجه صلاح الدین خان خوشش نمیآید، سیاستار طور دیگری تنظیم میکنه، ما باید سیاستار به مطابق منافع ملی تنظیم کنیم. من تو یک گپ مرا اجازه بده که من بگم، اگر مردم افغانستان میگه با طالب مذاکره دولت افغانستان ابتکار عمل در راس بگیره، اینا خیال پله و من تو ساده میگم، طالب میخواه با امریکایی مذاکره کنم بعدن تمام قدرت بگیرم یگان چوکی به دولت افغانستان و طرفدارا هم میتوم، این آرزوی طالب است و بس. دولت افغانستان چی میگه؟ باید انتخابات شه ما پس قدرت بگیریم یگان چوکی به طالب هم میتیم. صلح جاده یک طرفه نیست، باید چیزی داد چیزی گرفت. ما با طالبا بسیار فاصله داریم، بسیار فاصله داریم. دولت میگه ما طالبا رو شریک میکنیم، طالبا میگه ما شما رو شریک میکنیم به قدرت. این فاصله زیاد است، ولی امریکا با چی میگه؟ امریکا میخواد یک بینی خمیری تیار کنه که نگوین که شکست خورده. بعد از او آیا شما مرا میگین که انتقاد میکنی؟ فرض کنیم ما با طالبا صلح کردیم، آیا صلح در افغانستان سرتاسری میآید؟ به خدا که همین صلح به طالب بکنی جنگ اگه دو چند نشود من سیاست نمیفهمم. بله. این بازی ها بسیار بازی های خومیه تا یک استراتژی بله. نباشه، تا یک منطق نباشه، تا یک دقیق نباشه.
بله سیدی صاحب، دی بحث به پبل ساعت که هم دوام ورکو، البته دی افغانستان حکومت پر رسمی ډول باندې دا نه دی ویلی چې طالبان به په قدرت کې شریک وو، او د خبرونه په دوم ساعت کې هم دا موضوع هم تعقیب وو، درې بجې شوې د
افغانستان گفته بله. بارا گفته
بله، خو په رسمي شکل باندې د سن دی ویلی چې را دي شي په لکه نور افغانان د شریک، البته ملال جان شنواره